د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بیا هم بشیر ګواخم تاسو هرکلی وایم په دې خبرونه کې لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړې کې تاسو بیا بیلابیل رپورټونه لرو او په دې رپورټونو کې به تاسو د ملالی یوسفزی د برید په اړه تازه معلومات واورئ. د هغې تر څنګ نور رپورټونه او نور تازه مواد معلومات هم راسره شته دي. هغې تر څنګ تاسو اونیز خپرونه اتلان هم د دې ګړې په اخره کې اورېدلی شئ. د ولی خان په اړه باندې دا د پروګرامونو د لړۍ دوهمه برخه ده. خو اول منور شاه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سره ټکی په ملالی یوسفزی برید کوونکو باندې د خیبر پختونخوا حکومت د 1 کروڑ روپو انعام مقرر کړی. نیټو او امریکا وایي افغانستان کې په اساس ځواکونو اندرونی بریدونه دوی د خپل مشن نه نشي اړولی. او ترکی د شام د سورلو یو جهاز د تالاشۍ لپاره په انقره کې کوس کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلي حکومت به په ملالی یوسفزی د برید کوونکو د شناخت او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي. نوموړي په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
دا اعلان کو چې چرته داسې دا چا چې واقع کړی ده او چا لیدلی نو مونږ وو چې هغوی دې زر تر زره مونږ ته دا خبر راکړي او چې داسې خبر راکړي چې هغه نشاندهي وکړي او ګرفتار شي. نو هغه خبر راکوونکي سړي ته چې کوم دی نو 1 کروڑ روپۍ انعام به حکومت خیبر پختونخوا ورکوي او د هغې نمونه به هم چې کوم دی مونږ په راس کې ساتو چې د هغوی مطلب چاته پته ونه لګي.
می افتخار زیاته کړه چې د ملالی اپریشن کامیاب و، د بدن نه ګولې وستلې شوې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. بلخوا پرون قومي اسمبلی په ملالی د قاتلانه حمله خلاف یو قرارداد منظور کړی دی. هلته د پیښور سی ایم ایچ هسپتال ته پرون د ملالی روغتیایي حال اخیستلو لپاره د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ورغلی و او په دغه موقع خبریالانو ته ویلي وو د ملالی یوسفزی د حمله کوونکو کسانو په اړه یې ابتدایي معلومات ترلاسه کړي دي. په عین حال کې د ملالی یوسفزی ترڅنګ جو بل شوی بل ماشومه شازیا رمضان هم د علاج لپاره د سوات نه د پیښور سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوې ده. هلته په پیښور کې پرون په سلګونو خلکو په ملالی د قاتلانه حمله خلاف مظاهره وکړه او دا راز د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړیوالو مشرانو لخوا هم د دغه حمله د غندنې سلسله روانه ده. په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي په 13 میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو خو او شاسوار لسوا او سوار لس اسکولونه وران کړي چې لوجه یې د 1 لک زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې شوې دي. د چارواکو په وینا د لړکې نصیر آباد ډیویژن او د هغې خو او شاسیمې تر ټولو ډېرې متاثره شوې دي. دغه سیمه کې د تعلیم د محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال ریډیو ته ویل
په ضلع جعفر آباد کې ټول 96 سکولان، ضلع جلمکسی کې 19، ضلع بولان کې 26 او ضلع نصیر آباد کې 435 سکولان له بارانونو او سیلابونو متاثره شوي دي چې له وجې حکومت په ټوله سیمه کې هر قسمه تعلیمي سرګرمۍ درولې. په یادو سکولانو کې لا هم اوبه ولاړې دي او دغه سکولان په نیمه او پوره توګه وران شوي دي.
هلته د قدرتي افتونو د نظم صوبایي او مرکزی ادارو ویلي په سیمه کې د سیلاب د متاثرینو د بحالۍ سلسله شروع کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نیټو او امریکا ویلي په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د دې وړ نه دي چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن ترسره کولو نه منې کړي. د نیټو مشر اندرس فوګراس موسین او د امریکا وزیر دفاع لیوون پنیټا دا بیان پرون په ګډه په برسل کې د نیټو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اخر کې ورکړو. د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په نړیوالو ځواکونو حملو کې سکال خواوشا 50 بهرني پوځیان وژل شوي دي. د پیښو داسې اندېښنې راپورته کړې وې چې د دې بریدونو په نتیجه کې به د افغان او نیټو ځواکونو ترمنځ باور کم شي او د نیټو هیوادونو لخوا به ولسی ملاتړ ته هم زیان ورسي. راسموسین وویل چې دا حالات یو حقیقي چیلنج دی او ژمنه یې وکړه چې د دې د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي. دا راس پنیټا هم د نیټو هیوادونو نیټو اتحادی هیوادونو ته یو وار بیا یقین دهانی ورکړه چې په پوز د اندرونی بریدونو په لړ کې یې چټک ګامونه پورته کړی دي. خوست ولایت کې د امنیه قومندانې د نشې توکو پر ضد د ادارې چارواکي وای په لوی مقدار کې نیول شوې نشې مواد د عام ولس او میډیا په وړاندې وسوځول. د یاد ولایت امنیه قومندان مل پاسوال سردار محمد زازی د وسوځول شوې توکو په اړه وای:
بوتل ډول ډول الکولي مشروبات څلور کیلوګرامه اریاک او وګشتي چې پنځه دېرش لیتره کېږي دا مشروبات کلي مشروبات.
نوموړي زیاته کړه چې د دې نشې توکو په تور کې نیول شوي څلوېښت کسان عدالت ته وړاندې کړي دي. د ترکی جنگي جازونو د شام مسافر وړونکي یو جاز په انقره کې په کوزیدلو مجبور کړی دی. ای ادریس وشل نومې د غجاز د ماسکو نه دمشق ته روان وو. ترکی چارواکو شک کاوه چې کېدې شي په دې کې د شام بشار الاسد رژیم ته روسی وسله وړل کیږي. د غجاز ته چې پکې د عملی په شمول اوه دیرش اسورلې ناشته وي د تللو اجازه ورکړې شوې خو ځنې سامان ترې پاتې کړې شوې دی. معلومه نه ده چې دغه سامان کې څه وو. د شام د جاز کوزولونه لږه شیبه وروسته ترکی خپلو مسافرونکو جازونو ته خبرداري ورکړې چې د شام فضايي حدونو ته نه داخليږي ځکه چې دغه محفوظ نه دي. او بل خبر دا چې په ترابلس کې د امریکایي سفارت د پوزي ډلې پخوانی مشر د کانګرس کمیټې ته ویلي د سپتمبر په 11مه چې کلا په بنغازی کې د امریکا په کنسولیټ بریډ وشو دغه وخت دغه امنیت کمزورې وو. په دې بریډ کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفن او درې نور امریکایي سفارتکاران وژل شوي وو. لیفټننت کرنل اندري وډ په کانګرس کې د سارنې او د حکومتي اصلاحاتو کمیټې ته پرون خپل وینا کې وویل د دغه دفتر لپاره مناسب امنیتي ګامونه نه وو پورته کړی شوی. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مول منور شاد څخه اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا دراورو. د خبر پختونخوا حکومت وای هر غچاته با یو کرول روپی انعام ورکي چې د ملالی سفزی بریدکونکو د نیولو لړتم رسو کی
خبر کون کی سړی ته چکمینو یو کرول روپی انعام حکومت خبر پختونخوا ورکي او دا غی نمونه هم چې کمنه مون فراس کې ساتو.
13 میاش بلوچستان کې سیلابونو 414 کولونو ته زیان اړولې.
ټول نصیر آباد ډویژن لا هم تر اوبو لاندې دی چې له وجې په زرګونه سکولان تړل سوي او ران سوي دي.
د ناټو مشر وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه پوځیان وباسي خو یوازې نه پرېږدي.
موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلانه کړیشتو. برعکس موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو.
او په اونیز خبرونه اتلان کې بعد ولی خان پاړه دویمه برخه وره
په پښتون نشنلزم باندې او خالص د لرو برد په یو افغان په سیاست باندې لیکټینګ پاتې شوی دی او هغه عملی ثبوتونه مرګي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره وسې. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو خبرونو کې واردل د خیبر پښتونخوا حکومت وای هر هغه چاته به یو کروڑ روپۍ ورکي چې پر ملالی سفزی برید کوونکو د نیولو لړکې مرستو کې معلومات او د هغه پاړه باندې نور خبر ورسره شریک کړي. د شبیر جان رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میاتخار حسین دا یو خبری غونډه ورستو مشال لیډو ته ویل چې کوم کس دوی ته هغه تن پنخه کړو چاچې په ملالی ډزې کړې دي. حکومت په هغه ته یو کروڑ روپې انعام هم ورکړي او دا هغه نوم به هم پټو ساتي.
دا اعلان کو چې چرتم داسې دا چاچې واقع کړې دوه چالي دلی نو موږ چې هغه زر تر زر مونته دا خبر راکی او چې داسې خبر راکی چې هغه نشاندهي کو گرفتار شي نو هغه خبر راکونکي سړی ته چې کوم دی نو یو کروڑ روپې انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکی او دا غی نمونه هم چې کوم نه مونږ پراس کې ساتو چې دا غی مطلب چاته پتونه لګي چې مونږ دل چسپی لرو چې زر تر زر د دغه مجرمانو ته مونږ ځانو رسو.
می افتخار حسین ویل چې د مینې او امن خبرې کوونکې ماشومې باندې گزار کول خپل د برید کوونکو د ویرې او کمزوري نه خدا.
د ګل په شانتي ماشومه چې هغه د امن د پاره आवाज اوچت کړو او د ایجوکیشن د پاره आवाज اوچت کړو ډیره بهادر جنې و د هغه غونتي ماشومه جنې باندې گزار کول دا به ذات خود د شتګرد د کمزوري نه خدا د بوزدله نخ د یریدو نخ چې د یو داسې ماشومې نه یریږي چې هغه د مینې او د محبت او د امن خبرې کوي دې نه بزدلانه اقدام بل نشي کېدی. دا به هم ډېره ښه خبرې چې د ملالۍ وینه او زخمونه د امن په راوستو کې مددګار ثابت شي، ځکه چې نن ټوله دنیا خلک د ملالۍ سره مینه کوي او دا مینه د دهشتګردو په مخ باندې چې کوم دی نو سپېړه ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرو دا فکر او سوچ غلط دی چې ګنې د چا په وجلو به د هغوی نظریه یا فکر ختم شي
او داسې اقدامات چې کوم دهشتګر کوي چې هغوی وایي دا خو مونږ ویشتې ده دا اوس خو بچ شوه او بیا به ویلو چې دا مړه شي، نو دا د هغوی غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د امن آواز دی، دا د سولې آواز دی، دا چې کوم دی نو د عدم تشدد آواز دی. تر قیامته پورې به چې کوم دی نو د ملالۍ دا آواز ژوندی وي او د دهشتګردانو دا ظلم او بربریت به خلکو ته یاد وي چې دوی ماشومان چې کوم دی په دې طریقه باندې شهیدان کوي.
د صوبایي حکومت ویان زیاته کړه چې ملالۍ د امن او سولې یوه نښه ده او حکومت به ملالۍ او د هغې پلار ته هر قسمه تحفظ ورکوي.
بالکل، اوس خو داسې خبره ده چې تاسو په خپله په دې خبره مطلب آواز په دنیا کې چې کوم دی نو ښکار آواز دی، سپېڅلې آواز دی، د امن آواز دی او دا آواز پر قیمت محفوظ ساتل غواړي. زموږ یقین دی چې خدای به ولا صحت ورکوي، نو زموږ کوشش به دی چې دې ته او د دې مور پلار ته داسې پروټیکشن ورکړی شي چې هغوی بیا مطلب په دې کې چې کوم دی نو داسې لکه داسې واقعه دی سره بیا ونه شي. بالکل، مونږ خو پولیس ته ویلي دي او هغوی مونږ ته دا ووایي نو پولیس ته په گرفتارولو کې اسانتیا وي. پولیس خو به خپل کار خامخا کوي.
یادونه وړ ده چې په پېښور کې د ملالۍ علاج کوونکو ډاکټرانو پرون د یوې غونډې وروسته پریکړه کړې ده چې هغې دلته صحیح درملنه روانه ده. هغې ته دا وخت د آرام ضرورت دی او فلحال هغه د درملنې لپاره د ملک نه بهر نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم دې سره تړلي نور رپورټونه هم درورو. په دې کې یو دوام دی چې د پاکستان قومي اسمبلی پر ملالۍ یوسفزۍ او د هغې دوه نورو ملګرو د برید د غندنې په لړ کې یو متفقه مذمتي قرارداد پاس کړی. اسلام آباد کې د دې پیښې پر ضد مظاهرې هم شوې دي. ما لږ مخکې د خپل همکار سراج زهیر څخه په دې اړه وپوښتل، هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
تیر روز د قومي اسمبلی او د سند په غونډو کې د پارلمان غړو په متفقه توګه په سوات کې په ملالۍ یوسفزۍ او نورو دوه ملګرو د ترهګرو لخوا حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې موقع مذمتي قرارداد چې کوم د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک وړاندې کړی و هغه په متفقه توګه منظور کړی شو. په قرارداد کې بشیر ګواښ ویلی شوي دي چې د ملالۍ یوسفزۍ عظیم خدماتو ته مونږ سلام وړاندې کوو او دا پکې هم ویلی شو چې د دې چې څومره هم خرچوي هغه به سرکاري د سرکار لخوا ادا کولی شي او دغه رنګ به مجرمانو ته هم سزا ورکولی شي. په دې موقع دا ویلی شو چې دا حمله یوازې په ملالۍ یوسفزۍ نه بلکې دا په ټول انسانیت وه او وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول ولس یو شي او د ترهګرو پر ضد کې د خپل عزم څرګندونه وکړي. په دې موقع باندې د قومي اسمبلۍ غړو ایاز امیر او خوشبه شجاعت وویل چې څنګه عالمانو د رمشاه او ممتاز قادری په معامله باندې فتوی جاری کړې وي، احتجاجونه یې پک کړي وو، نو باید چې د ملالۍ یوسفزۍ په معامله باندې هم دوی دغه رنګ په فتوی جاری کړي، دغه رنګ خپل موقف ښه په ډاګه کړي چې ولس ته پته ولګي چې دا حملې څومره د اسلام پر ضد دي یا د اسلام حق کې دي چې دا ټول ولس ته معلومه شي. تر څنګه چې دی په اسلام آباد کې تیره ورځ د سیول سوسایټي تنظیمینو عوامي ولسي وګړو او وکیلانو هم احتجاجونه کړي دي او د ملالۍ یوسفزۍ باندې چې کومه حمله شوې ده هغې په سختو ټکو کې غندلې ده. دغه شانتې نن چې د اسلام آباد او کوم د پینډۍ وکیلان دي نو هغوی د هړتال کولو اعلان کړی. نن هغوی د غم په توګه باندې چې دی نو د خپل کارونو څخه د کاربندیز اعلان کړی دی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانون رو ایده
در خان افریده در جرگو مرکو سر
تکاگی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو سی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو اتلان خبرونه د دې غړې په اخره کې اوریدې شي. خو اوس د ملالې باندې کوم بریچ وي دغه پړه ریپورتونه ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ملالې یوسفزی برید په سخت ټکو کې غندلې. هغه د ملالې کورنۍ ته د خفغان په یو لیګلی پیغام کې د طالبانو په دغه کار سخت غوسه ښودلې. بان کی مون په خپل بیان کې ویلي چې پر ملالې او د هغې پر نو دوو ملګرو برید کوونکي بې غیرته او بزدل دي. احمد شبر نور تفصیل لري.
د طالبانو له لوري پر ملالې یوسفزی شوي برید د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون غوسه کړی دی او د دې نجلۍ کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ پیغام استولی دی. پر ملالې یوسفزی چې د نجونو د زده کړو لپاره یې هڅې کولې د سې شنبې په ورځ په خپل اصلي ټاټوبي سوات کې برید وشو. طالبانو وویل چې دا حمله دوی د دې لپاره کړې ده چې ملالې یوسفزی د لویدیز د ارزښتونو ملاتړ کاوه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان مارتن نزیر کې خبریالانو ته وویل بان کی مون د ګڼو پاکستانیانو او د نړۍ د نورو خلکو په څیر د خبرېت په قهر کړی دی او د نجلۍ له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغې کورنۍ ته لیک استولی دی. په یوې خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې پر سپره شوه بان کی مون د دې برید ترسره کوونکي بې غیرته او ناځوانه بللې دي او د هغوی د سزا غوښتنه یې کړې ده. بان کی مون وایي د نجونو د زده کړې لپاره د دې نجلۍ مېړانې دی حیران کړی و. د سیشن بی پورس یو وسلوال د ملالې یوسفزی د شوانزی مخې ته په سواد کې ورغی د دې نومې واخیست او په بس کې پر دې او د هغې پر دوه ټولګي والو ډزې وکړې. ژوندجلۍ سخته ټپي شوه، بلې له مرګ وژغورل شوه. او د ملالې یوسفزی په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل پروختون کې د هغې لیدو ته په پېښور کې ورغی او هغه شسوي او له مرګ وژغورل شوې ده. رحمان ملک د پیشی تر سره کوونکو ته د سزا ورکولو شمنه وکړه.
جن لوګو نے یہ کیا ہے جس بندے نے گولی چلائی ہے جو گینگ تھی وہ پوری ائیڈنٹیفائی ہو چکی ہے.
هغه کسان چې دا کار یې کړی دی، هغه کسان چې پر دین چلی یې بلیټ کړی، دا غوی ټوله ډله پیژندل شوی او زه خپل ملت سره شمنه کوم چې موږ په دا غوی پر مخ د تیشت لارې وټړو، هغه به ونیسو او قضا ته به راکا شو
اور کیفری کردار تک لائیں گے.
د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤل هم دا برید وغانده. د پی وی اعلامیه کې چې پرون خبره شو وویل زده کړه د هر انسان لومړنی حق دی او پاکستانی طالبان باید شوونځیو ته د نجونو او هلکانو د خوندي تک درناوی وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریپر ملالې یوسفزی د برید پړه د غندنو سلسله روانه ده. تاسو د احمد شبر پر رپورت کې وویل چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم دغه پیښه غندل ده. د دې ترڅنګ د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا هم د پیښه په سختو ټکو کې غندل شوې ده او پرون په پیښور کې د ځینو تحریکونو او ادارو لخوا هم په سواد کې درې ورځې وړاندې شوې دي برید پر ضد مظاهرې شوې. خالد خان نور تفصیل لري.
دا امن تحریک، عورت فاونډیشن، خویند کور او د پښتون سټوډنټ فیډریشن غړو او نور امن مینوالو په ملالا یوسف زی باندې قاتلانه حمله په ضد یو احتجاجي لارو نکړو او ټول سیاسي ګوندونو ته غږ وکړو چې د ترخګرو خلاف یو موټی شي. دغه لارون چې مشري د امن تحریک مشر ادریس کمال کوله د پیښور امن پارک نه پیل شو او د گورنر هاوس مخې ته پای ته ورسېدو. په دې احتجاجي لارون کې د نور نه علاوه د خویند کور مشره مریم بیبي، د عورت فاونډیشن رخشنداناز، ډاکټر پروفیسر سرفراز او ډاکټر سید عالم خپل جذباتي تقریرونو کې د ملالې یوسفزی باندې قاتلانه حمله د پښتون قوم په ټول تور سره او ماشومانو یو برید وګڼلو او د پاکستان د ټول سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې ترخګرو خلاف یو موټی شي. په دې مهال ډاکټر سید عالم مشال ریډیو ته وایي
دا د پښتون قتل دی، د زمنګ د لونو قتل دی، دا زمنګ د تهذیب قتل دی، زمنګ د کلچر قتل دی. دا یو نه دی، دا سوزل وشو او پښتون قوم کا پدې کې نه را پاسي نو دی بډېر ذلیل وخت دی.
د خویند کور مشره مریم بیبي وویل چې ځینې قوتونه د پښتنو ماشومان او په خصوصي توګه جنکې د تعلیم د رڼا نه محروموي او د یو منظم سازش لاندې د دوی سکولونه الوزوي او ماشومان جنکې په ډزو یېروي.
دا ډېره بدقسمتي ده زمونږه او زما په نظر کدی مخنیوي او نشو او ډېر ضرور نشو. نو زمونږ د پوره د قوم لپاره دا بچی گونی دا
امن تحریک غړی زرعلی خان موسازی وای پکار دا چې ها غوندونه او ډلې چپټ پپټه تر خګور مړه تل کوي د دغه پی خورستو د دوی په سرګنده مخالفت وکړي.
یو خدا دا چې ملاله باندې دا کم برید شوی دی دا خو یقینا ډیر یو بوزدلانه فعل دی او دا خو صرف په ملاله باندې برید نه شوی بلکې زه هم ټول پښتون قوم باندې شوی دی په ملاله باندې دا کم برید شوی دی نو یقینا دا مونږ ټولو پښتنو ته یو وارننګ دی یو خبرداری دی چې کینی ستاسو سړی خو پرېدا مونږ ستاسو ځوانانم نه پرېږدو ستاسو ماشومانم د سکول نه پرېږدو.
د یادونه دا چې د عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې د طالب علمانو سازمان هم د پېښور پریس کلب مخې ته په ملاله یوسفزی باندې د قاتلانه حمله په ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو ودانو او ماشومانو ته د تحفظ ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوریدونکو، په داس سال کې چې دی وروستیو کې د بدامنیو په پیښو کې د ماشومان تر څنګ ښځې هم وژل شوي. څېړونکي وایي چې په جګړو کې د ښځو وژل د پښتنو کار نه دی، بلکې دا کار د نورو په اشارو کېږي. مجید بابر په دې اړه یو رپورټ لري.
د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د سوات په منګوره ښار کې دوو پټمخو وسلوالو طالبانو د خوشحال پبلیک سکول هغه ګاډۍ چې د دغې سکول زده کوونکي کور نه سکول ته وړي راوړي ودرولو. ګاډۍ ته وروخته او د ملالې یوسفزۍ یوې بلې سویلینې د ملالې په اړه پوښتنه وکړه. هغې ورته په اشاره ملاله په ګوته کړه او پټمخي طالب ملاله په سر دوه ډزه وویشته. ملاله دا مهال د ژوند او مرګ په کشمکش کې د پېښور په پوځي روغتون کې زیر علاج ده. خو په دغې 14 کلنې وړې جینۍ د وسلوالو لخوا د برید یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین نه مې وپوښتل چې په پښتنه ټولنه کې د دوستۍ او دښمنۍ یو سپاخه رایج روایتونه او قدرونه دي. د هغې له مخه یو دښمن د بل دښمن د کورنۍ په ښځو، ماشومانو، ناروغو او بوډاګانو باندې تیری نه کوي. نو بیا ولې سمو د مخکې د بشري حقونو کارکوونکي فرید دا اپریدای وسلوالو اوجله او اوسی ملاله یوسفزی اوښته؟
ټولنه ټولنه کمزوري وی نه طاقتوري وی. کله تاسو یو 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 فطری ارتقا ماته کوي او په مصنوعي توګه په هغه کې یو قلم لګوي، نو هغه قلم د هغه رنگ روغن اگر چې هغه زر کیږي هغه زر مخ تر ازي، خو د هغه قلم رنگ روغن دی هغه میوینه یا دی هغه وننه بالکل جدا یو انداز کی وی. سماجی فطری ارتقا ماته شو او د هغه پزای څو نور خلکو چې اغا د دې جنگ وهابي مفکوره لري اغي قلمونه ولګول ځای پزای او اغا قلمونه اوس لکه غټونو کې بدل شوی دي او اغا د خپل ونی په ضد اغا د خپل چې کوم سینه کې ورته خلکو ځای ورکړو د اغا سینې په ضد عملیات کوي.
د پښتون وطن په دغه سینه کې ملاله یوسفزی هم اوسېده. د هغې ګنا داوا چې د طالبانو لخوا په یو بیانیه کې ورته هم اشاره ده چې هغه د یو داسې ذهني سوچ او فکر سیمبول جوړ شوی و چې هغه سوچ مذهبي سختریزي ردوي او د ځان او ټولې پښتنې ټولنې د جنو لپاره علم حاصلول بنیادی حق ګڼي. شاعر، لیکوال او د پېښور پوهنتون استاد اباسین یوسفزی بیا وایي چې ښکاري داسې چې دغه برید کوونکي پښتانه نه وو.
پښتنو د ژوند خپل طریقې دي، خپل نظام دی. د پښتنو په ژوند کې چېرې هم په ښځه باندې ډز کول نه وو او نشته. د دې نه مخکې هم په ډاکټر ګلالۍ باندې ډزې شوی، دا بیا د ملاله بیبي باندې وشوی. نو ملاله خو لا ښځه هم نه وه، خو ماشومه ده، وړوکې ماشومه ده. نو په ماشومانو باندې خو د دنیا په یو نظام کې هم ډز نشته او نه وژل شته او نه زخمي کول شته او نه رنځول شته. نو دا هر څه چې شوي دي دا داسې ښکاري چې دا چا کړي دي، نو دا د پښتنو په لمن داغ جوړول غواړي او دا پښتانه نه کوي، دا نور څوک دي چې کوي. که چېرې پښتون وي نو د پښتون چې اول په ښځه ډز کوي نو اول پرې لس ځله سوچ کوي.
د خیبر قبایلي سیمې یو اوسېدونکي ناهید پریدی وایي چې کله به هم په قبایلي سیمو کې په قبیلوي جګړو کې چرته د خطا نه هم د یوې یا بلې قبیلې ماشومان، ښځې او یا بوډاګان مړه یا جوبل شول، دا به د برید کوونکي قبیلې لپاره پیغور پاتې کېږي.
بالکل پیغور نه بلکې چې دومره کمزور ہے کاسه دونه بوزدل چې اوس نور نه په خزو باندې سره چې زراغه کې د خپل طاقت او تختان کې ملکه دا خو مونږ همیشه پر د دې ته ډیر بد او غسړی هغه څه مونږ ډیر لکه کمزور ہے مونږ له کې رجدا واقعي چې ډیر کمزور ہے پس چې فرایزي په خزو باندې لاس چته.
د کارپو خادم حسین په خبره په پښتنه ټولنه کې یو وار بیا د دغو اقدارو تخم کرل کېدی شي، خو که پښتانه بیا د جرګو، مرکو، حجرو او په یو خبره د رایوځي کېدو لاره خپل کړی.
که پښتو وایې
مشال ریڈیو وار.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو اور بلوچستان کے د تعلیم محکمی چارواکی وای چې 13 سپتمبر میش کې راغلی سیلابونو او بارانونو تر 1414 پورې سکولونه وران کړي او شاوخوا 100,000 ماشومان له تعلیمه بے برخې کړي دي. چارواکي زیاتوي چې سیلابونو ډیره خرابي د صوبې په نصیر آباد ډیویژن کې راولې ده. نیاز مساخل په رپورت لري.
د بلوچستان په نصیر آباد ډیویژن کې د سکولانو محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په سیمه کې 1414 سکولان سیلابونو وران کړي چې له وجې د ده په وینا تر 100,000 زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي.
جعفرآباد
ضلع جعفرآباد کے ٹول 96 سکولان، ضلع جلمکسی کے 99، ضلع بولان کے 26 او ضلع نصیر آباد کے 1435 سکولان لبارانونو او سیلابونو متاثر شوی دی. چلوجی حکومت پٹولا سیم کے ہر قسم تعلیمی سرگرمی درولے. پیادو سکولانو کی لا ہم اوبا ولاڑ دی او دغا سکولان پنیما او پورا توگا وران شوی دی
اور مکمل طور پر تباہ ہو گئے.
د نصیر آباد سیمې یو ځای اوسیدونکی نور محمد جمالی چې خپل کشر رورې لوزې متاثره سوی مشال ریډیو ته وویل په زرګونه ماشومان له تیرې یوې میاشتې په کورونو کې ناست دي چې له وجې د دوی قیمتي تعلیمي کال له ضایع کېدو سره مخامخ دی. ټول نصیر آباد ډویژن لا هم تر اوبو لاندې دی چې له وجې په زرګونه سکولان تړل سوي او وران سوي دي. د دغې وضع له وجې تر 100,000 زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې سوي دي. د ماشومانو تعلیمي صورتحال چې له پخوا راهیسې خراب را روان و اوس د سیلابونو له لاسه دغه خرابي نور هم لوړه سوې. بل اړخ ته د نصیر آباد د سکولانو محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید بیوای وضع په ډیره لوړه کچه خرابه ده خو دوی په خپلو هڅو لګیا دي تر څو د ماشومانو تعلیمي لړۍ په څه ناڅه طریقه بیرته ورجاري کړي. موږ په پام کې لرو چې د زده کړې عارضي سنټرونه جوړ کړو. یوازې د وخت او وسایلو خبره ده. حکومت به خپلې هڅې کوي خو ستاسو له لارې موږ له نړیوالو خیریه موسسو او ادارو غوښتنه کوو چې د ماشومانو د تعلیم غم دې وخوري او زموږ د زده کړو عارضي سنټرونه په جوړولو کې دې مرسته راسره وکړي تر څو موږ د ماشومانو زده کړې جاري وساتو. یاد دیوی پتیری سپتمبر میاست کې سو سختو بارانونو او سیلاونو په بلوچستان کې یو شمیر خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه اړولی. د تعلیم اکمل اړخه تازه سرګندونې شایي چې یادو سیلاونو خلک له نورو تاوانونو سره سره د خپلو ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو له تاوان سره هم مخامخ کړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټا.
اوریدونکو په خوست ولایت کې د امنیت قومندانۍ د پولیسو لخوا د مخدره موادو په ضد ادارې د منصوبینو لخوا یو اندازه نیول شوي مخدره توکي او شراب په عام محضر کې سوزول شوي دي. پړه یې نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر ضد ادارې منصوبینو یو شمیر هغه مخدره توکي او الکولي مشروبات د رسنیو او عامو وګړو په محضر کې وسوځول کوم چې په وویشتو بېلابېلو قضایاوو کې په دې وروستیو میاشتو کې د پولیسو لخوا نیول شوي ول. د خوست امنیه قومندان ملپاسوال سردار محمد زوزی د موضوع په تړاو وویل چې په مخدره توکو کې 14 کیلوګرامه چس، 15.8 کیلوګرام الکولي مشروبات، 430 لیتره غیر تصفیه شوي الکولي توکي او 4 کیلوګرام ماتریاک شامل دي.
خپل مختلف فصلونه کې یو زیات هدف نشیز تو بیل نصر ور دي دي په خصوص کلی مشروبات چې داسې ډیر رایج دره دا غل نصر ور دي په مختلف مرحلو کې هغه ما وا کړی او ما کړی.
20 کیلوګرام چاس، 25 کته بوتل ډول ډول الکولي مشروبات، 30 کیلوګرام تریاک، او وګش کې چې 15 کې تر کې دا مشروبات کلی مشروبات
بلخوا د خوست ولایت د مخدره موادو پر ضد ادارې رئیس میرناګل تڼیوال وایي چې د مخدره موادو نیول او سوځول د معتادینو او پر نشو د روږدو کسانو په کمښت کې فوق العاده ونډه لري.
او زه امیدوار یم چې په همدې ډول باندې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د تیر په څیر باندې نور هم ښه فعالیت وکوي. د خوست په هره ساحه په هره منطقه کې چې نشه یي مواد خرڅېږي مظنونین یې باید د قانون منګولو ته وسپاري.
کتون کې اندېښنه لري کچېره د مخدره توکو کاروباریانو پر ضد قاطعانه مبارزه ونی شي او د قانون منګولو ته ونه سپارل شي، ممکن دا پدیده پر راتلونکو کې په یوه ناعلاج ټولنیز بدمرغي بدله شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
روزین کو تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. راځي له منور شاه د خبرونو سره ټیکی ور.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په ملاله یوسفزی د برید کونکو د پیژاندګلو او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کونکو ته به د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي. په بلوچستان کې 13 میاشت راغلي بارانونو او سیلابونو خوا او شاسوار لسوا او سوار لسکولونه وران کړي او د 1 لک نه زیات ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې کړي دي. نیټو او امریکا ویلی په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د دې وړ نه دي چې ایساف ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن تر سره کولونه منې کړي. په خوست ولایت کې د امنیه قومندانې د نشئی توکو پر ضد ادارې په لوی مقدار کې نیول شوی نشئی مواد د عام ولس او میډیا په وړاندې وسوځول. د ترکی جنگی جازونو د شام مسافر وړونکو یو جاز د تالاشۍ لپاره په انقره کې په کوزیدلو مجبور کړی وو. او لیبیا کې د امریکایي سفارت د پوځي ډلې په خواني مشر ویلي چې په بنغازی کې په کونسلیټ د حمله په وخت مناسب حفاظتي ګامونه موجود نه وو.
د خبرونو سرټکی درته منور شاه ویل. اوریدونکو اوس له رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د ادارو غټ کې ورو.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې 14 کلنه ملاله یوسف زید د 13 په ورځ سکول نه کور ته راتلو په وخت په ډزو جوبل کړی شو و چې نه صرف پرې د سوات اولس بلکې ټول ملک خلکو د خفګان اظهار پرې کړی دی. ادارې لیکي چې د پیښې ذمہواری خو طالبانو قبول کړې ده، خو د طالبانو د دې کاروایۍ له وجې د ځینو خلکو چې ورسره لګړې رحمدردي وه نو هغه هم تر ډېره حده راکمه شوې ده. ادارې لیکي چې ملاله یوسف زید په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره اواز اوچت کړی و او شرخوخي نه غواړي چې ملک تعلیمی شرط زیات شي او دغه وجوا چې نه صرف سواد کې بلکې قبایلی سیمو کې جنکو او هلکانو سکولونه پنه کوي. ادارې اخر کې لیکي چې ملاله د دې ملک مستقبل دی او اولس له پکار ده چې د ملاله مشن مخ په وړاندې بوتلو کې ورسره مرسته وکړي. آج ورسپان خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت موجوده اسمبلیانو په موده کې د پراختیا مخالفت کړی دی او خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې عام ټول ټاکنې د اولس په اعتماد سره په وخت پکار دي، ځکه چې اولس صحیح فیصله کولی شي او دا اختیار دی ورته چې منتخب نمائندي اسمبلیانو ته ولیږي. ادارې وړاندې کې چې موجوده اسمبلیانو وخت په ختمېدو دی، خو اوس د ځینې حلقو له اړخه دا خبرې را روانې دي چې حکومت په ملک کې د امن او امان او ترهګرۍ د مسلې په بنیاد موجوده اسمبلیانو په موده کې د 1 کال اضافه لپاره کوششونه شروع کړی دي. ادارې لیکي چې آئنده د خبرې اجازه ورکوي چې په ملک کې غیر معمولی حالات وي نو د اسمبلیانو په موده کې د 1 کال اضافه کېدای شي، خو که د اسمبلیانو په موده کې اضافه وکړي شي او حالات عمده سوي نو بیا به څه کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکستان پیپلس پارټي موقف دی چې د اولس عدالت صحیح فیصله کوي، نو ځکه اولس سره رابطه کې وخت لګول نه دي پکار، ځکه چې همدا اصل جمهوریت دی. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې په 10 اکتوبر د ذهني صحت نړیواله ورځ ومنځل شو، کو کته شي نو اورز هر کال مانځل کیږي، خو د زینی صحت په اړه نه صرف د علاج سہولتونه د نش په برابر دي بلکې د دې په حق له د اولس آگاهه ضرورت هم نه محسوسيږي. ادارې وایي چې زموږ په ټولنه کې په ذهني توګه ناروغ تن هغه وخت هسپتال ته بوتل کیږي چې کله اوبه د سر نه ختلې وي او له بده مرغه په هسپتالونو کې پدې کې اخته مریضانو لپاره ډاکټرانو کمی سره سره سہولیات هم د نش په برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې هر کال دا ورځ مانسل کافی نه ده، نو په کار ده چې پدې اړه د کوټلي ګامونه پورته کړي شي او په ذهني مرضونو اخته مریضانو لپاره داسې د علاج انتظام وکړي شي چې د علاج نه پس هغه هم د نورو خلکو په شان خپل ژوند خطیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال د افغانستان په حکومت کې د کامی امنیت د صلاحکار رنگین داد فرس پنتا خبره راغستی چې ویلي دي د دې هیواد د غوښتنه چې نور د نو له امریکایي ځواکونو د دوی د عملیاتو په اړه پوښتنه وشي. په افغانستان کې د دغو ځواکونو د اوږدې مودې د حضور په اړه د افغان او امریکایي حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ اغیزمنه کړې. ورځپاڼې په خبره تر ټولو زیاته اغیزه به د امریکا په هغه نفوذ وشي چې په راتلونکي کې به یې په ستراتیژیکي توګه په یوه حساسه سیمه کې ولري. آیا امریکا به وکولی شي چې په افغانستان او د ګاونډي پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه وکړي؟ ورځپاڼه زیاتوي کابل پر امریکا د افغان ځواکونو پر نو او ګرانو وسلو، ټانکونو او جنگي جهازونو د سنبالولو لپاره هم فشار اچوي، کوم چې امریکایي چارواکي ردوي او وایي چې افغانستان د یاغیتوب پر ضد جګړې لپاره دغه رقم پرمختللو وسایلو ته اړتیا نه لري او نه یې هم په کارولو پوهیږي. وال سټریټ جرنال کاږي د ستراتیژیک ملګرتیا د هغه تړون پر اساس چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په 13 می میاشت کې لاسلیک کړ، دواړه هیوادونه باید د راتلونکي یو کال په موده کې د دواړخیزه امنیت یوه موافقه هم بشپړ کړي. بلخوا د امریکایي ټلویزیون سی این این په ویب پاڼه یو مقاله خپره شوې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکایان د دغه هیواد ولسمشریز انتخاباتو ته تیاری نیسي، افغانان له دې کبله چې په دغه کمپین کې د افغان جنگ مسله سنډې ته وهل شوې ویرې اغستې دي. خو سی این این وایي که سپینه ماڼۍ چرې د یو لس کلنې افغان جګړې د ستراتیژۍ په دې نازکه مرحله کې کوم بدلون راولي، نو د افغانستان لپاره به هغه سپایلې چې د پخواني امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې مخې ته راغلې وي ولري. د سی این این مقاله زیاتوي یو عامه بحث ته اړتیا ده چې معلومه شي براک اوباما او یا هم دغه سیال مټ رامنی له 2014 کال وروسته چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وتلي وي د دغه هیواد په اړه څه پلان لري. د سی این این د لیکنې تر مخه دا ځکه هم مهم دي چې د افغانستان د نږدې راتلونکي ثبات په تیرا د دغه هیواد اقتصاد دغلته د امریکایي حضور له خبرې سره تړلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، ناټو او امریکا وایي چې د افغان پولیسو او پوځیانو له لورې په بهرنیو ځواکونو بریدونه به ناټو له هغه مشن څخه راونه ګرځي چې په افغانستان کې پر مخ وړي. د دې بریدونو په ترڅ کې په روان کال کې خوښه 50 بهرنی پوځیان وژل شوي دي. له دې بریدونو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې د افغانانو او ناټو ترمنځ به اعتماد له منځه ولاړ شي او د ناټو په غړو هېوادونو کې به د افغانستان لپاره ملاتړ کمزور شي. احمد شیبر په رپورٹ لري.
د ناټو عمومي منشان رسفوګ راسموسن او د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرونی په بروکسل کې خبره کړه وویل د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو پوځیانو بریدونه به په افغانستان کې د ایسف د ماموریت مخونه نیسي. راسموسن دا بریدونه خطرناکه وبلل، خوشمنه وکړه چې جدي چلند به ورسره وشي. د ناټو عمومي منشي ټینګار وکړ چې ناټو به اجازه ورنکړي چې د یاغیانو هڅې به د ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي پیدا کړي. د افغانستان دښمنان غواړي چې له داخلي بریدونو ګټه پورته کړي او په دې ډول د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه یوسي، خو دوی به دې هدف ته ونه رسیږي. موږ دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ستراتیژي بدله کړي او هغه اعتبار او اعتماد چې موږ پیدا کړی دی هغه له منځه یوسي. د راسموسن په باور د افغانستان اکثر خلک په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې خوندي دي. د ده په وینا د دښمنانو 80% بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د افغانستان 40% خلک هلته ژوند کوي. د امریکا دفاع وزیر هم د ناټو متحدانو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لورې پر بهرنیو عسکرو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي دي. داخلي بریدونه د هرې جګړې یو غم لړلې برخه ده چې دښمن غواړي له دې لارې اعتماد او یووالی له منځه یوسي. کومه ازموینه چې د ائتلاف ځواکونه ورسره مخامخ دي داخلي بریدونه نه دي. دا امتحان دا دی چې څرنګه په اغیزمنه توګه دې بریدونو ته ځواب وویل شي. څومره چې افغان ځواکونو ته ډیر نږدې کیږو د دښمن دغه هڅې ورسره شنډېدای شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا زیاته کړه چې هر تکتیک چې دښمن خپل کړی که هغه له چاودیدونکو موادو استفاده وي، داخلي بریدونه وي یا موټر بم وي، ناټو ځواکونه به اجازه ورنکړي چې دا تکتیکونه به دوی له خپلو ملاتړو افغانانو لرې کړي او بیا هم په افغانستان کې دوی له خپلې لارې راوګرځوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون څرګنده کړه چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نه شي. موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلا نه پرېږدو. برعکس، موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو، څو هغه وخت چې زموږ د ایسف اوسنی ماموریت پای ته رسېږي د هغه ځای به نیسي او زه د هغو څرګندونو له مخې ډاډه یم چې نن مې له مشرانو واورېدې زه مطمئن یم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته وتوانی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت ومني. د نړیوال بحران ډلې تیره دوشنبه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت داسې خراب شي چې د کابل حکومت به سقوط وکړي. خو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر هغو به نړیواله ټولنه خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي چې دنده یې پای ته نوي رسولې. اوږده لار مو وهلې ده، ډېرې جګړې مو وکړې، موږ دلته خپلې ډېرې وینې توی کړې څو دا وظیفه پای ته ورسو. د دې سربیره چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي افغانانو ته د بروکسل په غونډه کې ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ناټو د افغانستان امنیتي چارو ته توجه کوي، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وویل چې ستونزې مو مخې ته پرتې دي او د ناټو غړو هیوادو یو ځل بیا خپلې کړې ژمنې په بروکسل کې وکړې چې تر سره به یې کړي. د هوایي ځواکونو او دافع هوا ستونزه لرو، د توپچي ستونزه لرو، د درنو وسلو ستونزه لرو، همداراز د ماین ستره ستونزه لرو. باید داسې وسایل مشترک کړي چې ماینونه پرې پیدا کړو. او دلته ناټو د هغې ژمنې له مخې چې مخکې یې کړې وه په یوه خوله یې وویل چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل که چیرته ناټو د درنو وسلو په برخه کې خپلې ژمنې تر 2014 کال تر سره نکړي، افغانان بیا هم کولای شي چې په خپل له خپلې خاورې دفاع وکړي.
تاسید احمد شیبر رپورټ اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسې په انټرنیټ هم اوریدئ شئ مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. یو جګپوړ امریکایي وفد افغانستان ته تللی چې د هیواد کې د امریکا د پوځي شتون او ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په مخ کې د پرتو خوندونو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان حکومت د امریکا په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونو لاسلیک کړي، خو یو شمېر قانوني او حقوقي مسلې پکې تر اوسه نه حل پاتې دي. په دې اړه باندې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو مضمون لیکلی مقاله خپره کړې ده چې غټ ټکی در له جانا قال کوزي څخه ورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دت فرسپانتا وای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله په دې هیواد کې د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور لپاره یو ستر خنډ ده. د امریکا متحده ایالاتو له عراق سره هم ورته ستونزه درلوده. ډاکټر سپانتا دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې یو جګپوړی امریکایي هیئت کابل ته رسیدلی او د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیت په یو تړون باندې کار کوي. دا پوښتنه هم مطرح ده چې امریکایي ځواکونه د افغانستان په ستراتیژیکي سیمه کې لس کاله وجنګېدل، آیا دوی به په راتلونکي وخت کې په افغانستان او پاکستان کې له القاعده وسلوالو او نورو سخت دریځو ډلو سره مقابله وکړي؟ افغان او امریکایي لوري دواړه وایي چې خبرې به یې اسانه نه وي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې دواړه هیوادونه یو په بل باندې په غوسه دي. د امریکا حکومت د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنۍ وسکرو باندې د حملو له امله اندېښمن دی او جمهور رئیس حامد کرزی د نړیوالې ټولنې په کړنو او د جګړې په پالیسۍ باندې انتقادونه کوي او د بهرنیو ځواکونو حرکات د افغانستان له ځمکني حاکمیت څخه سرغړونه بولي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د خبرو د څرنګوالي په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د کابل او واشنگتن ترمنځ د تړون په مخ کې یو ستر خنډ دا چې افغان حکومت له امریکا څخه غواړي د افغانستان په خاورې د پاکستان د توغندیو د حملو دفاع باید وکړي. ډاکټر رنگین د فرس پانتا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي هیله مند ده چې دا نوی تړون به نور وضاحت هم ورکړي چې د پاکستان له لوري د افغانستان په خاورې د حملو په اړه به د امریکا ځواب څه وي. افغان حکومت د غرض له امریکا څخه په ټینګه غواړي چې افغان پوسټ ته باید عصري وسایل لکه ټانکونه او جنگي جټ الوتکې ورکړي. امریکایي چارواکي د افغان حکومت دا غوښتنه نه مني او وایي افغانستان له وسلوالو سره د جګړې لپاره دې ډول وسلو ته اړتیا نه لري او پرسونل یې د عصري وسلو او الوتکو تجربې او ظرفیت هم نه لري. د کابل او واشنگتن ترمنځ په خبرو کې به تر ټولو سخته مسله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله وي. د سپانتا په وینا امریکا غواړي چې پوځیان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د جرمونو د ترسره کولو او یا هم په غلطۍ کې د ملکی کسانو د وژنې په صورت کې باید تعقیب او محاکمه نشي. ډاکټر سپانتا زیاتوي افغانستان یو اسلامي او ویاړلی هیواد دی. د دې مسلې په اړه د خلکو فکر ډیر حساس دی. دا اسانه خبره نه ده، خو باید چې د افغانستان د ملي حاکمیت په چوکاټ کې ورته یو حل پیدا شي. ډاکټر سپانتا وای د افغانستان گاونډي هیوادونه پاکستان او ایران هم ممکن هڅه وکړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د سند په مخ کې خنډونه ایجاد کړي او د امریکایي پوځیانو د معافیت په اړه د افغانانو احساسات راوپاروي. عراق هم له امریکا سره د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله ونه منله او له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته په بغداد کې د امریکا نفوذ کم شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د معافیت مسله هغه مهال ډیره جدي شوه چې یو امریکایي عسکر په مارچ میاشت کې په کندهار ولایت کې 18 تنه ملکیانو وژل او امریکایي چارواکو مشکوک قاتل بریدمن رابرټ بیلز سمدستي د دې لپاره له افغانستان څخه وایسته چې محاکمه نشي او د دې پر ځای هغه په امریکا کې محاکمه کړ. افغانانو غوښتنه کوله چې نوموړي په افغانستان کې جرم کړی او په دې هیواد کې باید محاکمه شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویشت منټه کم درېو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو دا خبرونه هم دانن اوریدل شي. فارن پالیسی مجلل کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل نوړاندې یو غوره مقدمه چې له طالبانو سره خبرې وشي، دا وخت طالبان ستړي او وشل شوې دي. د مقالې نور مهم ټکي له ګلای څخه ورو.
فارن پالیسی مجلل کې پکار ده د افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وتل نوړاندې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د مجلې په وینا دا به یو لوی تیروتنه وي کچري خبرې ترې ونی شي تر څو چې د ناټو خشمیر ځواکونه شتون ولري او په داسې حال کې خبرې وشي نو دا به د دوی په ګټه وي. مجلې کې وسلوا طالبان په افغانستان کې د بهرني ځواکونو موجودګي لوی ګواښ بولي او د دوی د وتلو غوښتنه کوي. بل ائتلافي ځواکونه طالبانو ته نړیواله پیژندګلو ورکولو لپاره ګامونه پورته کولی شي او طالبان هم دا غواړي. مجلې کې په افغانستان کې اوسني حالات او د اړیګړي باوجود هم د خبرو اترو لپاره حالات غوره دي. مجله د ځینو سیړونکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې طالبان د سولې خبرو ته لیواله نه دي، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې بهرني ځواکونه به ډیر زر د دې هیواد څخه لاړ شي. د دې ترڅنګ طالبان دا دریځ هم لري چې د دوی طاقت به پر ځای پاتې وي. طالبان په سویلي سویل لویدیځ او په مغربي سیمو کې اثر لري او په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه عملیات کوي. د ناټو د شمیرو تر مخه په تیرو پنځو میاشتو کې په بهرني ځواکونو بریدونه لس چنده زیات کړي. مجله زیاتوي خو طالبان ستړي او ویشل شوي دي. د مقالې لیکوال په تیرو درې کالو کې له طالبانو مشرانو سره د خبرو دا نتیجه راوستې ده چې طالبان د 2016 کال وروستو ژوند په اړه ناخبره دي. طالبان ګمان کوي چې د واک اختیار ترلاسه کولو لپاره به هلې ځلې شروع شي او د دوی پر ضد قوتونه به رایوزی شي او ډرون بریدونه به زیات شي. مجله لیکي طالبان د خپل ځان حفاظت، سیاسي اثر او نړیواله پیژندګلو غواړي. طالبان جګړې لپاره تیار دي خو ممکنه ده چې داسې ونه کړي.
تاسو ګلایا زو اوریدونکو اوس هم 19 پروګرام اتلان درورو د مشال ریډیو په نننۍ اتلان خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر او مشهور پښتون سیاستوال ولی خان ژوند او کار پړه دوهم برخه ورېدل شي. دا پروګرام تاسو ته زو بشیر ګواخ جوړوم او د هرې پنځشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځ ویل مشال ریډیو اوریدل شي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د اتلان خبرونه اوریدونکو زه بشیر ګواخیم او تاسو ته مینا او سلامونه وایم. نن په دې خبرونه کې د تیر پروګرام لړۍ ته دوام ورکوو. د پښتنو لپاره سیاسي جدوجهد کوونکی خان عبدالولي خان په حق له نور ډیر څورو. ولی خان د عبدالغفار خان بچا خانزو یو په یوه سیاسي کورنۍ کې د پیدایش لوجې یلا په ظلمیتوب کې سیاست پیل کړ. کله چې د هندوستان د ازادۍ د تحریک پر مهال د هغه پلار اکثره وخت په جیلونو کې تیراو، نو ولی خان با د پښتنو نور مشرانو سره یو ځای په شریکا د سیاسي لارو چارو په کارولو سره د سیاسي کړنو پلانونه تر سره کول. لیکوال او څېړونکی نورول بشر نوید وایي چې ولی خان ته سیاست له خپل پلار باچا خان څخه په میراث کې پاتې وو، نو ځکه پې د هغه د سیاست رنګ غالب وو.
ترکمه پوره چې د ولی خان د شخصیت او د سیاست خبره ده، نو دا د بادشاه خان ته نږدې و. چونکه دا په دویم پړاو کې و، نو هغه خلکو ورته د بادشاه خان احترام ولی خان ته ورکړی دی، او ولی خان د بادشاه خان هغه فکر، هغه نظر، هغه خبره د ولی د بادشاه خان در مرګ پورې تر دې حده پورې ساتلې و چې په خپل هغه مسلک باندې، په خپل نظر باندې، په خپل فکر باندې، په پښتون نشنلزم باندې، او خالص د لر او بر د یو افغان په سیاست باندې لکه ټینګ پاتې شوی دی، او هغه عملي ثبوتونه ملګري دي.
د بچا خان پر خدای خدمتگار پی ایچ ڈی ڈگری لرون کے چڑون کے او د جرمنی پیو پہنتون کے استاد ڈاکٹر وقار علی شاہ چې د ولی خان سره یې لانزدی وخت تیر کړی د نوموړی پاړوای.
بچا خان ډیر خوش قسمت او د هغه درې زامونو او درې واړه نوموړی هو. مشر زوی کو غنی خان هغه په خپل فیلډ کې وګورئ چې اوم شاعر دی، اوم لیکوال دی، اوم سیاستدان دی، یو جهان پیژني. ورپسې دویم نمبر زوی ولی خان. غنی خان او ولی خان دا د دواړه د یوې مور نه وو، دواړه سکرونه وو. ورې دی بیا کشران چې نور ته نه وو، نو هغه علی خان او مرتاج بیبی وا. خیر ولی خان اوم لیکوال دی، اوم سیاستدان. ډېر خلک دی لیکوال په حیث باندې نه پیژني، خو د سیاستدان په حیثیت باندې پیژني. د پاکستان د شپږ شپېته کال کې هغه خپل ځان ته یو خاص مقام پیدا کړی دی، او دا ډېره عجیبه خبره ده چې سره دی ډېر مخالفت چې څه خلک ډېر مخالفت کوي دی د نېشنلستانو کوي، بیا خاص کر دی پښتنو مشرانو کوي، هغه هم په دې وینا باندې مجبور دي چې یاره دی ولی خان غوندې یو اصولي سیاستدان په پاکستان کې ډېر کم پیدا شوی.
تاریخ پوهان په دې متفق دي چې د ولی خان سیاسي ژوند دوه مرحلې درلودې. یوې د پاکستان تر جوړېدو د مخه د برتانوي راج پر ضد د خپل پلار بچا خان په مشرۍ کې هلې ځلې وې، او بلې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقونو مبارزه وه. د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي او څېړونکي جمعه خان صوفي وایي چې ولی خان په دواړو وختونو کې ماهرانه سیاست کړی.
ولی خان د پښتنو د شلمې پیړۍ په لویو رهبرانو کې شامل دی، بلکې کزو هم دوه تنو کې شامل دی، نو دا به غلطه نه وي. وجه دا ده چې د ولی خان دوه درې دوره ولیدل، یو یې د هندوستان دور لیدلی و چې هندوستان کې دی د کانګرس د تربیت، د کانګرس د سیاست، د کانګرس د هلو ځلو کې شریک پاتې شوی. دوهم د پښتنو په خاوره باندې د بادشاه خان یعنی د خپل پلار د سیاست چې هغه خدای خدمتګاري وه هغه کې شریکو. دریمه دا ده چې د پاکستان جوړښت یې لیدلی و، او په هغه جوړښت کې دی کانګرس سره پاتې شوی و، او بیا په پاکستان کې چې کوم غورو پورو او سیاست بدې خواته لاړه په هغې باندې پوهېده. څلورمه خبره دا ده چې په پاچا چې ولی خان بیا خو داسې ګوند مشر شو په 1968 کې چې هغه ګوند د ټول پاکستان چې هغه وخت ورسره مشرقي پاکستان یعنې اوسنی بنګلادیش شامل و، هغه رهبر شو، او هغه هغې ګوند کې چې هغه د پاکستان په تاریخ کې یوازینی تر پاکستان جوړښت نه وه پورې یوازینی سیاسي جمهوري یعنی ډیموکراتیک مترقی یعنی ترقی پسند او پیش پرمختګ ګوند و. هغه ګوند ځای اوس هیڅ ګوند لا نشي نیولې، دوی د دغه ګوند رهبر پاتې شوی و، او د بلخوا د پښتنو په تاریخ باندې بلد و، د پښتنو په شاوخوا باندې بلد و، د افغانستان په تاریخ باندې بلد و. دا ټول څیزونه د کې راغونډ شوي وو، او دا واقعا د پښتنو یو اصلي چې د نوو تقاضو سره بلد و، د نوو شرایطو سره بلد و، د نوو شرایطو باندې حاوي و، دی د هغې رهبر پاتې شوی و. په د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې واقعا عملا ثابته کړه چې هغه د پښتنو د سیاست ورسره د ټول پاکستان د جمهوریت ورسره د منطقې د امن د سولې ورسره د امن او د سولې په طرفدارۍ کې د پاکستان په سطح باندې یو ډېر لوی رهبر پاتې شو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو
نور البشر نوید وای چې د پښتنو لپاره د باچا خان کورنۍ قرباني د هیرولو ندی او په بیلابیل وختونو کې دوی په بیلابیل شکل د پښتنو حقوق غوښتي. هغه د باچا خان د کورنۍ سیاست په دریو برخو ویشي او وای
تر کومه پورې چې د ولی خان د سیاست او د هغه د شخصیت او د هغه د کردار او د گفتار خبره ده، نو زه خپل ځاني تور شکم نه، نو د ولی خان د کورنۍ سیاست سری په دریو برخو کې ویشم. یو اولنۍ برخه د باچا خان د سیاست ته چې هغه ورته سیاست کمو خدمت ورته زیات ویلې چې زه خدمت کوم، د پښتنو خدمت کوم. بیا چې د ولی خان وینډور تر ازونه ده د سیاست هغه پړاو دي چې پښتون نشنلیزم باندې داڼه او اوسنۍ هغه د استنیر ولی خان دی چې هغه د سیاست په یو نوي بدلون کې د تا شکل لري چې هغه و چیرې د وخت د ضرورت تر مخه هر څه هر چا سره اتحاد کې دي چې هغه ستا د نظري ستا د کامي او ستا د فکر او د نظري او کني نو هغه سره اتحاد کې دي. دا د هغه د ولی خان د کورنۍ د دریم دور د اوسنۍ نوي سیاست دی. زه به په اسانه لفظونو دا وایم چې لکه دا هغه وخت چې که باچا خان و د پښتنو خالص د پښتنو سیاست یې کړی دی، ورپسې دویم دور کې چې د ولی خان د شخصیت او د هغه د کردار او د هغه د گفتار او د هغه د کمیټمنټ خبره راځي، نو هغه پښتون نېشنلیزم په دعوه باندې سیاست کړی دی. او دا اوسنۍ سیاست چې دا د پاکستانګیر سیاست دی، نو په پاکستانګیر سیاست کې بعضې بعضې وخت کې پښتون نېشنلیزم زخمي کېږي هم، نو یا شوی هم دی، نو هغه دا دی چې هغه وایي چې دا د وخت د ضرورت تر مخه کېدی شي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، جمعه خان صوفی بیا وایي چې ولی خان په پښتنو کې د سیاسي شعور د رابیدارولو او هغوی خپل حقونو ته متوجه کولو کې لوی لاس درلود، او په دې وروستیو کې چې کوم کارونه شوي لکه د صوبه سرحد نوم په خیبر پښتونخوا اوختل او داسې نورو لاسته راوړنو کې دا ولی خان کردار ښکاره دی.
تر اوسه پورې خدای شي دی چې د پښتنو د دې خلاصي صوبې سرحد نوم بدل شوی دی، خیبر پښتونخوا شوی دی. دا سیاست پکړه وو او هغه سیاست یو ځای ته ورسېده، نوم بدل شي هغه یو پاره بند شو. دومره خبره دا ده چې د پښتنو حقوق د باکو یو لاسته شوی دی، خو یو مطلب دا دی یو دایمي او یو پروسه ده.
نورل بشر نوید وای چې د پښتنو د یو مشر په حیث د ولی خان خواله په دی کې وو چې کومه وعده به وکړه هغه به یې پوره کوله، او په هر میدان یې د خپلو خلکو لپاره د پورته کړي اواز سره د هغوی لپاره په عمل کې هم ډیر څه کړي، او خبره یې ترش د خبرو تر حده نه ده پاتې شوې.
ډیره ضروری په دې لکه چې په دغه خبره باندې هغه ته د هغه کام ته د هغه خلکو ته د هغه ولس ته یو ډاډ ملاویږي. چېرې زما دا مشر چې کوم دی، دا رهبر چې کوم دی، یو ډېره نره او کلکه خبره کوي، یو یوازې خبره نه بلکې په هغې باندې ودرېږم. زه به دا ووایم چې دا د هغې د کمیټمنټ خبره ده، په یو خبره باندې د هغې ودرېدل، په یو خبره باندې د هغې نظر، په یو خبره باندې د هغې سر ته رسول، دا د هغې یو زور او ولس ته د هغې زور دا یو فایده ورکړی و چې هغه قتل چې زما رهبر یو کله خبره کوي، یو نره خبره کوي، یو ښه خبره کوي، او بیا په هغه خبره باندې کله ولاړی، نو دا یو رهبر د پاره هم یو ډیره ضروری چې هغه کله خبره وکړي، او دا ولس ته پاره هم یو ډاډمنه خبره ده چې هغه په خپل رهبر باندې یو ډاډ لري او اعتماد پول لري او دا باور پول لري چې به کوم خبره کوي دا سر ته رسوي.
نورل بشر نوید زیاتی چې د خبره تا په پام سره د ولی خان حلزلې زکا د سټایل وردی چې پاکستان کې په نویو مکلنو کې د ملت پالنې یا نېشنلیزم سیاست کول ډیر ګران کار وو، خو ولی خان په دې کار کې بریالی وو او د پښتنو لپاره غږ نه دی کمزورې شوه.
ولی خان چې په کوم دور کې د پښتنو خبره کوله، په هغه دور کې د پښتو تشه خبره چې کوم نه، نو هغه ډیر خلکو نه ده کړی. ولی خان د اسلام آباد او په پنجاب کې چې چې د پښتو او د پښتون کوم خبره کړې ده یا په قومي اسمبلی کې درې سیټو د ولی خان او هغه د ټول اپوزیشن لیډر د ټول پنجاب د اپوزیشن لیډر یې کوله د ټول اپوزیشن پاټو مشورو حتی چې دا مولانا مفتی محمود دا ولی خان دا اپوزیشن پر لیڈر ہے کہ ایوان کے پاتے شوئے نو بیا پا پنجاب کے پداس حالت کی دا پختو دا پختون خبر گول دا ہم تشدیر یولو یا قربانی وچی آغازے کی دا یو کام دا جوندی ساتر دا پارا لکا دا ولی خان دا غی کردار تا چکم لینو منگا دیر پا درناوی گورو باقی لکا پا سیاستنو کا غلطے پا سیاستنو کے ناکامے دا لازم خبر رشدہ بکی گی
د مشال ریډیو د اتلان خبرونی اوریدونکو د نننی اتلان خبرونی وخت هم دومره وو تر بلې ونې در سره ز بشیر گواخ مخه خکم هر چیرته چې یاس خوشاله او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو